السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلی فایل په خبرونو کو. د بشري حقوقو څخه باندې اتیا نړیوالو ادارو د ایران پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو لړۍ ودروي. د ایران او نړۍ د بشري حقوقو درې اتیا بنسټونو نن چهار شنبه په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دغه اعدامونه د سملاسي ودرېږي. په بیان کې وړاندې راغلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ایران کې د افغانانو اعدام له تیر پرتله ډېر شوی او د دوی د شمیرو له مخې د روان 2015 په لومړیو 15 میاشتو کې 2.5 افغانان اعدام شوي دي. د بیان له مخې په 2023 کال کې په ایران کې 80 افغانان اعدام شوي وو چې د تیر پرتله درې برابره زیاتوالی ښیي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې تر ټولو کمزور وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشین تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. د مقدم په خبره د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغات د اعدامونو ته زمینه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکزی اسیا د برخې مرستیال ماری بشاپینګ په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر عبدالعزیز الخلیفی سره د امریکا او قطر د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرنډیکر نن چهار شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر د دې کتنې په اړه لیکلي او زیاته کړې ده د ترهګرۍ او مخدراتو کو پر ضد مبارزه د غیر قانوني کډوالۍ مهارول او امریکا ته د ټولو امریکایي زندانیانو ستنول د خبرو اترو عمده موضوعات وو. اغلی ډیکر د لیدنې دقیق وخت یاد کړی نه دی. قطر په دې وروستیو کې د طالبانو له بنده د څو امریکایي زندانیانو په خوشی کولو کې مهم رول درلود. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د لغمان ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه مرکز پرون سه شنبه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د دې بندیز له کبله د هغو ولایتونو شمیر چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول پکې په رسمي ډول منع شوي 19 ته ورسید. په خاطر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ویلي و چې دوی به دغه بندیز په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې عملي کړي. د رسنیو ملاتړو بنسټونو د طالبانو دغه بندیز په کلکه غندلی. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وژلې دي. د اسوشیټیډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې پوځ نن چهار شنبه د خبر دی او بیان په خبرولو سره خپور کړی. وړاندې په بیان کې راغلي د عملیات تیر شپه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره شوي. د پوځ په بیان کې په عملیاتو کې وژل شوي کسان د هند ملاتړ لرونکي خوارج بلل شوي، هغه اصطلاح چې ډیر وخت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او ورته نورو وسلوالو ډلو ته کارول کیږي. دغه ډلې تر اوسه د دغو وسلوالو د وژل کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ ویلي د هغو وسلوالو له منځه وړلو ته دوام ورکوي چې په ټکو یې د هند له ملاتړه برخمن دي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. په ننګرهار کې خزینه خبریالانو ته د کار د دوام لپاره د محرم درلودل شرط شوی دی. خبریالانو وایي
دا مونږ ډېره زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي، نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي.
بل لور ته ملبورن پانتون شاوخوا سلو افغان نجونو ته د حقوقي زده کړو زمینه برابروي. دا به هغه نجونې وي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي.
ډېره زیاته مفیده ده، افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي تر څو دوی هیڅکله ناامید نه شي.
کابل ښار والی د سارویو د خرڅلاو لپاره سیمې مشخصې کړي. هلته د کانګو د مخنیوي هڅې هم کیږي. کانګو څه ډول ناروغي ده؟
دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي چې په ناروغۍ کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو دردو څخه ډېر شکایت کوي.
او په نړیوالو مسلو کې به واوري چې واشنگټن د روسیې او اوکراین د جګړې اوږدېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ننګرهار کې د ځایي طالب چارواکو په هغه پریکړه جوړه خواشینی ښودلې چې پر بنسټ یې د ولایت کې خزینه خبريالانو ته له شرعي محرم پرته کارځای ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره کړې، دغه اقدام نه یوازې په ښکاره د ښځو د بنسټیزو حقونو تر پښو لاندې کول بللي، بلکې دا یې د بیان د ازادۍ او دغه راز په رسنیزه برخه کې د ښځو د ګډون د مخنیوي هڅې بللي دي. په ننګرهار کې د یو شمېر اف ام راډیوګانو مسؤلانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ورته سپارښتنې شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او ننګرهار کې ځایي طالب چارواکو لخوا د خزینه خبريالانو په کار تازه محدودیتونه غندلي. دې محدودیتونو کې له شرعي محرم پرته کارځای ته په نتګ او نارینه و همکارانو سره د ګډو خپرونو په وړاندې کول شامل دي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبه د جون درېمه یې خپره کړې، په دې اړه ژوره خواشینی ښودلې او ویلي دي چې دا نه یوازې د ښځو بنسټیز حقوق تر پښو لاندې کول دي، بلکې د بیان ازادۍ په رسنیزه برخه کې د ښځو ونډې متوازن او آزادو معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي حق ته هم جدي زیان رسوي. په اعلامیه کې راغلي خزینه خبريالانو د ټولو خطرونو په منلو سره د خلکو د غږ پر رسونه کې خپله دنده ترسره کړي او دا ډول بندیزونه له رسنیز ډګره د دوی لرې کېدو ته زمینه برابروي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو، نړیوالې ټولنې، د مطبوعاتو د ازادۍ ملاتړو سازمانونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له دفترونو غوښتنه کړې چې د ښځو د دغه ډول ځپونکو پالیسیو په وړاندې خاموش پاتې نشي او دا چې د ښځو لپاره په رسنیو کې د آزاد، اغیزمن او خوندي حضور د ملاتړ لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په لامه کې د غراز د دې سازمان د خوځو د کمیټې له قوله پر طالبانو غږ شوې چې د دا ډول استبدادي او تبعیزي محدودیتونو پر ځای د خوځو لپاره په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول پر رسنیزه برخه کې د برابرۍ او درناوي پر بنسټ مشارکت ته زمينه برابر کړي. په لامه کې اندېښنه ښودل شوې چې د خوځو د ځپونکو اقداماتو دوام به افغانستان نور هم د نړیوالې ټولنې له سترګو وغورځوي. په ننګرهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نشراتو مسؤل قریشي بدلون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په دې ولایت کې د یو شمېر اف ام راډیوګانو مسؤلینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې څو ورځې وړاندې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو ورته په یوه ځانګړې ناسته کې خبرداری ورکړو چې خزینه کارکوونکي باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو او نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې وي. د یوې اف ام راډیو مسؤل د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې دوی باید په اعلانات جوړ نه کړي، د نارینه سره باید غږ یو ځای جوړ نه شي او د دې تر څنګ نور هغه محدودیتونه و چې د خزینه خبريالانو پر وړاندې پر مونږ باندې تحمیل کړل او مونږ ته سپارښتنه وشوه تر څو دغه کارونه باید وکړو، نو د دوی په وینا چې قانوني چلند سره به مخ شي. دا هغه څه دي چې په ټوله کې د مطبوعاتو ازادي تر پوښتنې لاندې راولي، نه پرېږدي چې مونږ په ښه ډول باندې د خلکو غږ تر خلکو ورسو، نړیوالې ورسو.
په ننګرهار کې د یو شمېر نورو رسنیو مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. وی ویل چې لدی بندیز وروسته د دوی زیات شمېر خزینه کارکوونکي په کورونو ناستې دي او دندې ته نه راځي. دوی وایي دا ډول محدودیتونه له دندې د خزینه خبريالانو د منع کولو په معنا دي. په ننګرهار کې یوې خزینه خبريالې چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دا ورته ډېره ستونزمنه ده چې محرم له ځان سره دفتر ته بوزي، ځکه په خبرې ډېری خبريالانې هیڅ نارینه په کورونو کې نه لري.
ډېره زیاته ستونزمنه خبر ده، ځکه چې زمونږ یا محرم نشته او یا هم کوي، نو هغه به کار کوي او روزي او نفقې پسې به بیرون ته ځي. نو دا ډېره ستونزمنه خبر ده چې دوی زمونږ سره کار ته لاړ شي او بېرته دې راشي. او دا په یو ډول په دې معنا دی چې باید مونږ خزینه کارکوونکي له کاره ګوښه شو او په کور کې کینو او نه زمونږ غږ وسي او نه زمونږ تصویر وسي. او همدارز هغه کوم کم معاش چې مونږ ته راکول کېږي اوس فلحال له هغې معاش هم محروم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو په ټولنیزو فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګول شوي. طالبانو پر رسنیو په ځانګړي ډول ټلویزیونونو کې د خزینه کارکوونکو لپاره د مخ په خل جبري کړي او دغه راز په ډیری ولایتونو کې د نارینه او خزینه کارکوونکو په ګډو خبرونو هم بندیزونه لګولي دي. انداچې ویلي دي ښځې اوریدونکي نارینه سره خبرونه کې اړیکې هم نشي نیولای. د دې ترڅنګ د 2023 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپور شوي قانون کې آند ښځو غږ اورد بلل شوی او دا چې ښځې په لوړ غږ سندرې نعتونه او قرات نشي ویلی. که هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
و موریدل چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په ننګرهار کې پر نجونو لګېدلې بندیز دوی اندېښمن کړي، هلته نجونو ته د کار لپاره محرم شرط ایښودل شوی. بل لور ته بیا د استرالیا ملبورن پوهنتون هغو افغان نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابروي چې حقوقي زده کړې نیمګړې پاتې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. د استرالیا د میلبورن پوهنتون د مور یا مایت په نوم د یو تعلیمي بنسټ په همکارۍ یو شمیر افغان نجونو ته د حقوقو په برخه کې د زده کړو پروګرام پیلوي. د استرالیا میلبورن پوهنتون د جون دریمه په یو اعلامیه کې اعلان کړی، دغه یو کلن آنلاین پروګرام په افغانستان دننه او بهر د هغه افغان نجونو د حقوقو په زده کړو تمرکز کوي چې د همدې برخې له زده کړو محرومي شوي دي. خو په اعلامیه کې د دې پروګرام د پیل د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي او په دې اړه هم کوم جزئیات نه دي ورکول شوي چې له دې پروګرام وروسته به ګډون کوونکو نجونو ته کوم سند ورکول کیږي او کنه. په اعلامیه کې راغلي چې دا پروګرام د مور یا مایت نړیوال بنسټ په همکارۍ پیلوي. په همدې حال کې د مور یا مایت تعلیمي بنسټ مسؤول او د هرات پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخواني رئیس غلام شاه عادل ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی دا پروګرام په راتلونکو میاشتو کې د هغه سل افغان جنو د ملاتړ په هدف پیل شي چې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. د وای دا زموږ د ادارې یعنی مایت او د میلبورن پوهنتون ترمنځ د کار ویش دی. هغوی به دوی ته د نړیوالو حقوقو اړوند مضامین تدریسوي او هغه مضامین چې د افغانستان د کریکولم مطابق دي هغه موږ تدریسوو او د دې پروګرام په پای کې دوی د لیسانس ډیپلوم ترلاسه کوي ترڅو د نورو زده کړو او کار په برخه کې ترې ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس په افغانستان کې په زده کړو د محدودیت له امله د ډېر شمېر نجونو لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دي. په بهر او افغانستان کې دننه یو شمېر نجونې چې له زده کړو محروم دي وایي که څه هم دا پروګرام د محدود شمېر نجونو لپاره پیلېږي، خو دوی هرکلی کوي او ټینګار کوي چې باید د افغان نجونو د زده کړو لپاره پراخه پروګرامونه پیل شي. زینب چې د طالبانو له لوري له زده کړو منع شوي وایي له زده کړو د محروم افغان نجونو لپاره باید اوږدمهاله پروګرامونه پیل شي.
او دا رنګه بنسټونه چې فکر نیسه چې افغان نجونو کولی شي خپل درسونه ترسره کړي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، ډېره زیاته مفیده ده. افغان نجونو ته یوه روحیه ورکوي او امید یې ورته ژوندی کوي ترڅو دوی هیڅکله ناامیده نشي او وکولی شي خپل زده کړې ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فاطمه محمدی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په زده کړو د نجونو له بندیز وروسته ایران ته تللې وایي
دا ډول پروګرامونه زموږ د افغان نجونو لپاره د هیلو یوه رڼا کیدای شي ترڅو موږ وکولی شو له دې رڼا نه په ګټې اخیستنې خپلې هیلې تعقیب کړو.
له 2021 کال اگست میاشت وروسته واکته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. د دې ترڅنګ ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي، له شهري محرم پرته سفر نشي کولی او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون هم محدودیت وضع شوی. که څه هم دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو تر اوسه نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د جرمني له کولن ښار څخه نن په زرګونو کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي، دا ځکه چې هلته بمونه کشف شوي. دا چې دا بمونه د څه وخت دي تفصیل به احمد شبره وو.
د جرمني د کولن ښار یو برخه نن وروسته تر هغه د ارواو په ښار بدله شوه چې د دې ښار له مرکز څخه په زرګونو کسان وایستل شول. دا کسان د دې لپاره له ښاره ایستل شوي چې د نړیوالې دوهمې جګړې د مهال درې امریکایي بمونه د سړک جوړېدو پر مهال وموندل شول. د دې بمونو د خونسا کولو لپاره دوکانونه وتړل شول، واټونه تش شول. د ښار له ختیځې برخې د راین سین غاړې ته د دویتس لمینې له شل زره ډېر کسان ایستل شوي دي. په دې سیمه کې 850 هوټلونه، 9 ښوونځي، څو موزیمونه، دفتري ودانۍ او د ریل ګاډو تمځایونه هم تړل شوي دي. کولن له برلین، هامبورګ او مونشن وروسته د جرمني څلورم ستر ښار دی چې ویل کېږي څه باندې 2000 کلن تاریخ لري او کولن د جرمني تر ټولو زوړ ښار بلل کېږي. د کولن شار په پانه کې لیکل شوی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو وروسته کله هم دومره کسان له دې سیمې نه و بې ځایه شوي. د نړیوالې دوهمې جګړې له پای ته رسیدو اتیا کاله وروسته د جرمني په بیلابیلو سیمو کې لا هم داسې بمونه پیدا کیږي چې له الوتکو غورځول شوي دي او نه دي چاودېدلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پراخېدو ته وروسته تر دې اندېښنه ښکاره کړه چې اوکراینی ډرون الوتکو د اونۍ په پیل کې د روسیې په شمال کې په یو شمېر هوایي ډګرونو کې هغه الوتکې په نښه کړې چې د اټومي وسلو د لېږدېدو وړتیا یې درلودې. بیا هم له احمد شیبره تفصیل اورو.
د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر استازی وایي د جګړې د پراخېدو خطر وروسته له هغه زیات شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې دننه په څو هوایي اډو کې هغه الوتکې وویشتلې چې د اټومي بمونو د انتقال وړتیا لري. اوکراین د اونۍ په پیل کې په سایبریا او د روسیې په شمال کې هوایي ډګرونه په ډرون الوتکو وویشتل. د هوایي ډګرونه د اوکراین دننه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه شاوخوا 4300 کیلومتره لرې پراته دي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر استازي کیټ کلارک فاکس نیوز ته د جون په دریمه وویل د کیف لدی بریدونو سره د جګړې د پراخېدو خطر لوړ شوی دی. ښاغلی کلارک زیاته کړه، خلک باید د ملي امنیت ساحه وپیژني. کله چې تاسو د مخالف جهت د ملي امنیت ساحه په نقشه کوي، یعنی اټومي ساحه، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د خطر کچه ورسره لوړې شي، ځکه چې تاسو بیا نه پوهیږئ چې بل لوری به څه کوي. تاسو بیا ډاډه نه یاست. روسیا او د امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د ټولو اټومي وسلو شاوخوا 80% په واک لري. اټومي وسلې د ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو، د بالستیک توغندیو او له اوپتلونو څخه د توغندیو له لارې استعمالېدای شي. کلارک وایي د اوکراین د ډرون الوتکو د برید له امله نتایج شویو راپورونو ته اندېښمن یو چې ویل کېږي د روسیې په شمال کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر اډې حمله کړې ده. د شاخلي کلاک په باور د بری تر ډیره پر روسي رواني اغیز شیندي. د سپین ماڼۍ ویاندې کارولین لفت د سیشن بي پروزوبل چې ولسمشر ټرمپ ته د روسي د جنگي الوتکو په اړه د اوکراین د ډرون بریدونو په ارتباط وارلمخه خبر نه ورکړل شوی. روسي او اوکراینی استازیو د روسي په شمال کې د اوکراین تر بریدونو یو ورځ وروسته د دوشنبې پر استانبول کې تباندی یو سات مخامخ خبري وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې یوازې د اسیرانو د تبادله پر سر موافقه وشوه. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو دا سشکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اوربن په برخه کې موافقه تر رسیدل ستونزمن دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د طالبانو تر د حکومت تر واک لاندې کابل خار ولای وای چې په کابل خار کې د سارویو د پلور او پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو خاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایه ساروي او پیری په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي هڅې هم تر سره کیږي. وړاندې به د کانګو په اړه درته ځانګړی راپور ولرو، خو اوس راځو د کابل خار ولای د هڅو په اړه د راپور ته.
په داسې حال کې چې لوی یا د قرباني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپل دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي لاغوي وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسیدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانک شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نه خاص پلی برقی کې د اتمی امنیتي اوزې شاته، قلی زمان خان کې پلو پاچا ته څیرمه، د قلی زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه. دغه شان احمد شاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی، د سړک چپ خواته پلو چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار، او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه اوښتې ټیلو ټانک ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نه شي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني، او دغسې د نور ګندګي چې دی پرېږدي، کوم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطندارانو نه دا ده چې دغه نظر ونیول شي، نو ډیر به ښه.
دوی د بلاکونو مخکې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه وینه چې تویږي، کلمې چې وي، یا هغه لرې چې وي، هغه هم پرېږدي. د هغې نه ګرمي ده، ډېر بد بوی خېږي کورونو ته، او دې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي. نو زما د خپلو ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله دا ده چې کله قرباني وشوه، د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کیږي هغه په سم ځای کې یا خښ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي هم د کابل ښاریانو همدا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالي ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي. د یادونې ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولي 15مه عرفه او 14مه د لویې قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولي 18مه د اختر لومړۍ ورځ وي.
و موردل چې په کابل ښار کې د ښاروالۍ لخوا د څارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه په نښه شوي، او دغه راز ویل شوي دي چې په دغو ځایونو کې د کانګو د مخنیوي حادثې هم کیږي. په کابل کې د انتاني روغتون هم ویلي دي چې سږ کال د کانګو په پیښو کې تیر کال ته په کتو لس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، څنګه یې پیژندلی سو، او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه تفصیل ورته شوی. نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از یک سال است بل دت بچو جی 50000، اگر قدم جرامات کنی با اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پر تلا د کانګو پیښو کې لس تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسولانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا سل مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدونکې تبه، او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدا یوه حاده ساري ویروسي زونوزیز ناروغۍ او د منطقې.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه مهال چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په وسیله باندې چیچل کیږي، یعنی په عامو ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قرباني کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کې کیږي، او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې واغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي، دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي، او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی دغه دی وینې افرازات او د خلې لوب سره په تماس کې کیږي بیا هم کېدل شي د اشخاص په کانګو باندې اختش د خځې نه خاوند ته او د خاوند نه خځې ته یعنی د اخته خځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي کېدل شي خځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شو. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خی چې قصاب وو تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شد تاب آمد لجانش دروز پیش بعد از او دل بعد می شد.
زموش پر ناروغ بانگی اول تبا راغله بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او ماینه مو کړ راته ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی او موږ ورته وینه ورکو.
خونریزی نداشت باز روز خونریزی پیدا کرد باز خون طلب کردن باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي په عادي شکل باندې وي خو فقط په حیواناتو کې په شترمرغانو کې چې دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود ته راننه شي او ناروغي رامنځته کی دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې سردرد زړه بدوالي کانګو د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګه ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څه وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب د زیګر د لمنځه وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده نو خلک باید وقایه یا مخنیوي تجدید تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځنګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاړه وایي.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروی اخلو په ګنج کې موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو د هغې په خپل باندې په هغه واژګڼو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ. چې کله مو څاروی راوستله او ورستله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي نو هغه کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې تر څنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزې دا وای په پښو باندې او څلور دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې دو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته د هغه وینه د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید اوبو صابون په واسطه باندې پاک پرېمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه او د هغې څرمن باید پوست شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري خو ناروغ ته یې د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,415 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام علیکم هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللی سکون کو زای برښنا هم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرفاس وای ما د ایول سم ټول کې جغرافیه مسمن نه هم لستم. قدرمن سکون کو نن ورځ مو راستا سو پنه هم لست کې در سیاحت په ماغه موجودان چې نن ورځ به مو راته سو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد واردات او صادراتو انډول کاچه. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مو راته سو پلس ټول ولو په حق لبه په بشپړه ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره ځکه کو دا پراته او جواب دقت په هیله ما هیله د چي د لوست په پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. پلیز د کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګرۍ او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګرۍ او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګرۍ پیژنو چې سوداګرۍ څه ته ویل کیږي او د سوداګرۍ څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګرۍ په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګرۍ په معنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ له لورې څخه دغه سوداګرۍ سرته رسول کیږي. یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي. یا هم د پیسو واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمنو وګړو د کونکو موږ ویلې چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د بدلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو ساده راکړه ورکړه ده چې یو بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقای کې جوړ کړي وو، سیریا د هغوی ساده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، د دې موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو ځکونکو دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرسیوې دي چې د هغه د طریقو ده طریقه څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل کیږي. پوځ زکونکو په ډیرو پخوا وختونو رئیس خلکو به شکل دغه سوداګری سرته رسوله ده، چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدل. یعنی انسانانو په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړي وو، چې ورسته بیا سوداګری شاوخوا سیمو ته او ورسته بیا لیرې سیمو او پروتو سیمو ته ورسېدل، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی سو کچیر موږ تاسو سوداګری سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي. نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو ځکونکو د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس چې موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا په افریقا کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګې کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچ میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شیان وپیژني، د هغو په ګټو پیدو باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د دوو تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسي چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ د سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسیږو چې آیا دلته په دغه سیمو کې به زه له کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسیږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم، تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته به سب مخ سره ورسوم، او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده، هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. ترنه زه کوم که همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافي موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي، نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن، او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل، نو د هیواد د وګړو سوداګري راکړه ورکړه په کړه کې کېدل، چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره شناس بولو، هم چې د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې، چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو، له ډېر پخوا راهیسې څخه، د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده، چې د دې علت یوازینی علت یا هم لامل چې دی، هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یا هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده، چې دا د دې لامل ګرځېدلی دی چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي، تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت سته، دا چې افغانستان بېلابېلې سیمې لري، نو د بېلابېلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده، تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي، سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي، چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نور سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګ د دې ترڅنګ بل چې دی غالي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدیږي چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي چې دوه محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دی چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي چې دا څلوېښت کلونو کې چې زموږ هیواد زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرني سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرني سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرني سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګري له جملو څخه شمېر کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لوی وچې په منځ کې موقعیت لري یعنی د آسیا د لوی وچې په زړه کې موقعیت لري نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیتي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرني سوداګري لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نو ځکوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ چین بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم په خپله چې وه د هند نیمایي وه چې سوداګریزه حوزه وه چې د هند نیمایي وه چې د سره د افغانستان سوداګري ډېره اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبول د یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په چیرو لوستنو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په نعتیه نیمه صفحه کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپېژنو چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دي واردات یې راکړي دي صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړي دي چې په کال 2021 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسیدل چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2305.9 ته رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حق له معلومات ته کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي. دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلفه مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګلالی سکون کو زبرش ناغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرح واس ما د ولسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لوستا هیله د چ تاسو ټول قدر منو ګلالی سکون کی بر اترو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می نن ورځ مل تاسو په نه هم لوست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مرکب تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرکب تاسو ولوست کی ولو حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول که درمن سکون کې د لوست پای پرې رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هلو سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نن ورځې نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حقله ده. نو درنو سکون کو لکه څرنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اورېدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې روزه کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې ورته چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیات خانی په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول د یوه ځای څخه بلې سیمې ته، نو دغه ټوله شیان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدله، او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوستې د ټکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنګ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدله، او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهورې پوستي ټکټونه چې وه د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبولو څخه مخکې به دغه پوستونه چې به په یو ګنج غوڅېدله. نو په دغه وخت کې د پوستي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل، نو د انتقال د پوستي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو ځکونکو دغه کوم پوسټونه چې وو دا کوم سمناله چې وه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به وه چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د فورمي کلمه ورباندې لیکل شوی وه چې پوپلا دا پوسټ ګڼل کېده، او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به وه د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنې پر آس به سپاره کېدله دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به وه پر آس به سپاره کېدله، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدله، او اصلي ځای ته به دغه شان لېږدوله چې د مکتبونو ویش د مستهمانو لخوا څخه کېدله چې د لیک د رسوونکي په نامه سره یادېدل، لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې. که به په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسیدا لخوا څخه ترسره کېدله، او دغه ټول اجراءات چې ودرنه ځکونکو په 1908 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه وروسته د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه وروسته په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لاړل، او لا یې هم په دې لاره کې پرمختګ وکړه. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سرته ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د فوسټي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل شوه، چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تورهم کې هم جوړه شوه، او نور دفترونه په اسلام قلعا کې، د ایران په طبیباتو کې، مزار شریف کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شوه، چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمنو ګلالې ځکونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1934 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د تورهم او کندهار په لوی لارې باندې دغه پوسټ رسول کېدله، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و، هغه لکه مکتبونه و،
مکتبونه همدارنګ پوسټ کارتونه و کوچنی بسته و همدارنګ چاپ شوی مواد و اورنځي پانې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې کلمونو تبادله یې هم راکړه ورکه چې و د ځمکه د حواله لارې څخه په دنني خدماتو سربیره په نړیواله کچه د اریانا افغان هوایي شرکت له پاسه هم تر سره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېر کېده. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په هکله مو معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو پوسی و اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي و اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په هکله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په هکله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل سو او د ګټې اخیستنې یې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېره عامه توګه سره ترې استفاده کېږي، نو دغه په لسمه پېړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې وه د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو زکونکو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف وه چې د چټک تفاهم اړیکې یې لیرې سمو سره رامنځته کړلې، چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ او تاسو لیک ولیکئ، میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېدلې، میاشت کال بعد به موږ او تاسو ته زموږ د لیک ځواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندړی پروسه وه، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ او تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې تل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنۍ دستګاه چې د میسي سیمې لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلی وو، دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باڼه پورې غځېدلی وو. چې زموږ په هېواد د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سلی هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینځوس لینا سویچ بورډ د شاه دوشمشیره د پوسټخانې په ودانۍ کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې یې د مرکز او نورو ښارونو ترمنځ جوړې کړلې، چې له همدې کبله څخه د هېواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شول او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولی شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو، دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې وو په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج وو، خو وروسته انفرادي یې هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشتل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوځېدنې او لویو لارو په اوږدو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یوه ځای څخه د سویچ بورډ مسؤولو کسانو د افیلیټونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو زده کوونکو، موبایل په 1988 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپېژندل شو، چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شوې لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه دستګاه چې وه په 1928 مریز کال کې، ای ټي ام د ام ټي ان په 1928 مریز کال کې، او اتصالات او افغان ټلیکام په 1950 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه
قدرمنو زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درنیوی دی یا هم جمع درنیوی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرني هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځني ستونزې او ډېرې چټکي او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ د کوم کول تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژنده یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژنده د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د نو ستراتونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژنو. کلاند او کولس ډول سره کچې موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هوا د پرمختګ لامل کسي یا هم کچې موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د پوهیدنې لپاره اړینه دي. کچې موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ شدید درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه آن چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یو ځای کېدلو څخه رامنځته شو چې په 1989 میلادي کال کې کلونو په لسیز کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلېدلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هلته چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو. ایمیل چې دی یا هم برېښنالیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس له لارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د فاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې فاکس څه ته ویل کېږي. فاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کېږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمې څخه بل سیمې ته استول کېږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کېږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه فاکس دسکا چې د پروتوکال پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدوي او په الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاولو جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه سره واسي چې مرابطه کولای شو معلومات دې څخه لاسته راوړي. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرابطه سره مرګران د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوست کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو ولوست کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړي دویم فاکس تعریف کړي دریم ټلیفون تعریف کړي او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. د لاپه ماشه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
We're gonna make it.
Na 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 na.